السلام علیکم استری مشای د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ګرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 2 بجې د غړې کې ځواب نو شاس تاسو قربایم نیک پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو ریپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیبه مې وړاندې کوي
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي راتلونکي جلسې به په لاهور او سوات کې وي. افغان ولسمشر د خوست په هوایي ډګر کې د یو شمېر پروژو پرانیسته وکړه. په کرایمیا کې د اورګاډي او بس ترمنځ ټکر کې 8 کسان مړه او ژوبل شول. پورا خبرونه د پښتون تحفظ غورزنګ مشرانو په پیښور کې له جلسې وروسته مشال لړیو تویل چې دوی به د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره خپله مبارزه جاری ساتي او راتلونکي غونډې به په لاهور او سوات کې وي. د دغه غورزنګ یو مشر علي وزیر مشال لړیو تویل چې د پښتنو ځوانان اوس ویښ شوي او د سرکار نه د خپلو حقونو غوښتنه کوي. پرون په پیښور کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسې ته د وینا پر مهال منظور پښتین داسې ویل: د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د پیښور پرونی غونډه د پښتنو د حق غوښتنې په تاریخ کې بېساري وه. نوې سای تر مخه له 2000 زیاتو کسانو د پښتون ژغورنې غورزنګ په جلسه کې برخه واخیسته. پاکستاني چارواکو د پرونی غونډې په اړه تبصره نه ده کړې خو مخکې ویلي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنې به پوره کړي. اکثرو پاکستاني رسنیو د پیښور د جلسې راپورونه خپاره نه کړل. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي چې لنن په پنجاب، خیبر پښتونخوا، فاټا، گلگیت بلتستان او پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې د 15 کالونو د کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو بهیر پیل شو چې 15 ورځې به دوام کوي. په پنجاب کې د پولیو 4500 ګرځنده ټیمونه ټاکل شوي چې 3.5 میلیون ماشومانو ته به دغه څاڅکي ورکړي. په خیبر پښتونخوا کې له 6.5 میلیون نه زیاتو ماشومانو ته د ګزارن ضد څاڅکي ورکول کیږي. په قبایلي سیمو کې د صحت ادارې او چارواکي ډاکټر افتخار پرون مشال لډیو تویل چې په قبایلی سیمو کې به لکونو ماشومان ته د دوی ټیمونه ځانونه ورسوي.
په قبایلی سیمه کې زمونږ چې خپل کم ټارګټ ته هغه تقریبا 1 میلیون لسلکه ماشومان دي چې 15 کال نه کم دي او د دې لپاره زمونږ تقریبا اندازه تر 3500 ټیمونه دي چې دغه به دا مهم ان شاء الله سرته رسوي.
پاکستان کې لا هم ماشومان د پولیو رنز لوجې د مازورۍ سره مخ کیږي خو چارواکي وایي دوی هڅه کوي لدې رنز د هیواد ماشومان وژغوري. د خوست چارواکو ویل چې نن سهار افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه ولایت ته د سفر پر مهال په نوي هوایي ډګر کې د ځینو پروژو پرانیسته وکړه. په دې پروژو چې 3.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي، موقتی ټرمینل، د راډارو سیستم، د اطفایي تاسیسات او د هوایي ډګر د داخلي سړکونو جوړول پکې شامل دي. ولسمشر په هوایي ډګر کې د یادو پروژو تر پرانیستې وروسته د چورلکې په واسطه د خوست ورزې سیمې ته ولاړه ولته د برېښنا سب سټېشن پرانیسته وکړه. ټاکل شوی ولسمشر تر دې پرانیستو وروسته د خوست اوسیدونکو په یوه غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان دفاع وزارت د دوشنبه په سهار ویل چې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د خاص روزګان ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي والي مرستیال عبدالله په ګډون 45 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه وزارت نن په یو بیان کې وایي یاد عملیات په 13 ساعتونو کې 10 تنه ټپیان او 15 تنه نیول شوي هم دي. دفاع وزارت وایي دغه ګډ عملیات په ننګرهار، لوګر، خوست، کندهار، روزګان، زابل، فراه، بادغیس، فاریاب او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې تر واک لاندې د یوکراین د کرایمیا سیمې چارواکي وایي چې د اورګاډي او منی بس ترمنځ د ټکر په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي. دا پیښه چې پرون رامنځته شوې په کې لږ تر لږه 3 نور کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي حادثه د کرایمیا د شمالي ښار ګوټي آرمیانسک د اورګاډو په یو پاټک کې مخې ته راغلې ده. راپورونه وایي په ژوبلو کې د 2 کسانو حالت د اندېښنې وړ دی او د ځانګړي مراقبت لاندې نیول شوي دي. په دې پیښه کې وژل شوي او ژوبل شوي ټول کسان د منی بس سپرلی وي. روسیې د 2013 کال په مارچ کې د یوکرین کرایمیا سیمه په غیر قانوني توګه نیولې وه. د شام سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې د هیواد په مرکز کې پر یو هوایی اډه سو توغندي لګیدلې دي. سنا خبري اژانس نن خبر خپور کړ چې د غبرید د دوشنبه په ورځ وختي په هومس ښار کې ترسره شوه. رویټرز خبري اژان د ګڼو امریکایي چارواکو په حواله لیکلي هغه راپورونه رښتیا نه دي چې وایي امریکا د غبریدونه ترسره کړي دي. د امریکا د پوځ یو ویان په دې اړه تبصرې کولو ډډه وکړه، خو دومره ویل چې پینټاګون له دې پیښې خبر دی، خو دوی د پخلي کولو لپاره شواهد په لاس کې نه لري. د بریدونه وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون په شام کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمې ډوما کې د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید چې په کې لسګونه کسان ووژل شول خلاف د یو شریک او مضبوط ځواب په ورکولو مهنګي ښکاره کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مستقیم ډول د روسیې او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او همدارنګه د ایران غندنه وکړه چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، د چا حکومت چې تر دې وړاندې د کیمیاوي وسلو په استعمال تورن شوی. یوه نوې څېړنه ښایي چې د امریکا ترڅنګ اوس په آسیا پیسیفیک سیمو کې هم په ماشومانو کې د چاغوالي کچه مخ په زیاتېدو ده. تامسن رویټرز بنسټ نن په یو راپور کې ویلي چې د کال 2000 او 2018 ترمنځ په موده کې په آسیا پیسیفیک سیمو کې د 5 کالو څخه په کم عمره ماشومانو کې د چاغوالي کچه 83% کې زیاته شوې ده. په بینکاک کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرهڼې د ادارې افسر شریدار درمپوري تامسن رویټرز ادارې ته ویلي په آسیا پیسیفیک سیمه کې په ماشومانو کې د چاغوالي کچه د نورو ملکونو په نسبت لوړه ده. سیلونکي وایي په آسیا پیسیفیک سیمه کې په ماشومانو کې د چاغوالي مسله ځکه د اندېښنې وړ ده چې کله دغه ماشومان لوی شي نو د زیات وزن له کبله د چاغوالي څخه رنځ وړي چې له کبله د جدي صحي ستونزو سره او د شکرې د وینې د لوړ فشار او د ځیګر د ناروغیو سره مخ کیږي. دا تر دې ګړې د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې درته نجیب عامر د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغو موضوعاتو تفصیل واورئ. د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین وایي حکومت د طالبانو د پخوانی ویان او پخوانی عامر خلاف هم عدالتي کاروایی وکړي. لنن څخه په قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد کمپاین پیل شوی چې پکې په ماشومانو ته د ویټامین اے احساس کې هم ورکول کېږي. د دې څه فائده ده؟
ویټامین اے قطرې ورکول سره ماشومانو کې چې د قوت مدافعت چې کم ماشومان د بیماری نه بچ کوي هغه کافي ښه کېږي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم د پولیو درې ورځنی کمپاین شروع شوی دی. په کورم ایجنسی کې اولنۍ ښځینه کاندید د پارلماني انتخابات لپاره کمپاین شروع کړی. هغه وایي
ما کتلی دي چې زمونږ ښځې لغونتې په زندګۍ په دور کې وروسته پاتې دي، نو ما وی چې پلې علاقې زنانو کې دا لکه بیداری راوسته شمه.
امریکا وایي په شام کې د یاغیانو پر ضد کیمیایي برید په نتیجه کې بعد بشار الاسد روس او ایران پر ضد اقدامات وشي. نور یو شمیر کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اوریدئ شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعته خبرونې دي چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 تر مازیګر 6 بجو په پښتو ژبه اوریدئ شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین وایي د هر ظالم او جابر خلاف به غږ پورته کوي. پرون په پېښور کې د یوې جلسې پر مهال نوموړي د طالبانو د نیول شوي ویاند احسان الله احسان او پخواني امیر جنرال پرویز مشرف خلاف د عدالتي کاروایي غوښتنه هم وکړه. حکومت وایي په 13 فروری کې د یاد تحریک سره شوې لوزنامه کې یو شمیر غوښتنې پوره کړي او د نورو په پوره کولو کار روان دی. د پښتون تحفظ موومنټ د پرونی جلسې حال درته د ویل هندې د مې پاستر کوو. پښتون تحفظ موومنټ وایي د هر ظالم خلاف با غږ پورته کوي. د یاد تحریک مشر منظور پښتین پرون په پېښور کې د یوې جلسې پر مهال وویل له حکومت خپل جایز آئینی حقونه غواړي او د ترلاسه کېدلو پورې به یې دا کمپاین جاری وي. نوموړي وویل په پښتنو چې کومو خلکو ظلمونه کړي د هغوی ټولو د نیولو غوښتنه کوي.
احسان الله احسان راوړې به دلته راوړې. بیا به ما ته هم انصاف راکوي که دا سپیشل د څو کسانو دپاره څه وي بیا موږ دا عدالت هم نه منو
استاد الله استاد لپاره بیا د چا نمبر وي
منظور پښتین همداراز وویل چې بدامنۍ پښتنو ته د ځاني تاوانونو ترڅنګ ډېر مالي تاوانونه هم اړولي په کار ده چې حکومت یې ازاله وکړي. په دې جلسه کې د پاکستان د بیلابیلو برخو نه ورغلي په لسګونو زره پښتنو ګډون کړی و چې پکې د مدني فعالانو ترڅنګ په سلګونو پښتنو مېرمنو او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو هم برخه واخیسته. د لادرکو کړل شو خلکو کورنیو هم په دې جلسه کې ګډون کړی و چې د لادرکو خپلوانو د نومونو کارډونه او بینرونه یې پورته کړي وو او د هغوی د خوشي کولو غوښتنه یې کوله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په دې موخه اعلان وکړ چې د مئی په 22مه با په لاهور او بیا په 29مه با په سوات کې جلسه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان زیاتره رسنیو او ټلویزیون چینلونو تیر ورځ په پیښور کې ترسره شوې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې خبرونه خپاره نه کړل. په دې تناظر کې په ټولنیزو رسنیو یو شمېر خبریالانو ولیکل چې د خبریالانو په حیث د شرم احساس کوي ځکه چې مرکزی رسنیو په دې دومره لویه جلسه سترګې پټې کړلې. د دې تر شا څه وجوهات کېدلی شي زموږ همکار مجید بابر یې په دې رپورټ کې د معلومولو هڅه کړې ده. راځئ چې په ګډه یې واورو.
تیر ورځ د پیښور رنګ روډ سره نږدې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه لویه غونډه وشوه چې پکې د یوې اندازې له مخه په لسګونه زره خلکو ګډون وکړو. که څه هم په ټولنیزو پاڼو د دغې غونډې عکسونه او ویډیوګانې په زرګونو خلکو شریکې کړې او په لکونو خلکو وکتې، خو د پاکستان سرکاري او غیر سرکاري میډیا دغې غونډې لا په خپلو خبرونو کې ځای ورنه کړو. په دغه تناظر کې د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان سره کار کوونکي وتلي خبریال په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې به حیثیت خبریال ماته شرم را دي چې د پاکستان میډیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د پیښور غونډه له په خپلو خبرونو کې ځای نه دی ورکړی. دغه خبریال مبشر زیدی نه مو وپوښتل چې د دې بلیک آؤٹ څه وجه کېدای شي. ما چې څه وکتل نو ډېره د حیرانتیا خبره راته ښکاره شوه. مخکې دا خلک چې په کراچۍ کې د نقیب محسود د وژنې حوالې سره راغونډ شوي ول، نو میډیا دوی له کوریج ورکړی و. بیا اسلام آباد کې د لږ زړه نازړه کېدو نه پس میډیا ورله ځای ورکړو، خو چې کله دوی بلوچستان کې جلسې وکړې او دا اوس په پېښور کې وکړه، نو میډیا ترې مکمل بلیک آؤٹ کړی دی. ما ډېرو د میډیا چارواکو سره خبرې وکړې خو چا راته صفا خبره ونه کړه. خو زما په نظر څه ناڅه خوشته چې دومره لویه غونډه د پامه غورځول کېږي.
لیکن بہرحال ایک خاموشی تو ہے.
د مبشر سیدی په خبره هغه ته خو چا صفا خبرونه کړه چې د دې میډیا بلیک آؤٹ سبب څه ده. خو د پاکستان یو وتلی ټی وی قربانی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې سور د مخ کې می په خپل خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران ملمانه کړي ول. خو د خبرونه نه پس راته په صفاتو وویل شول چې د دې خلکو نه په خلار کینه. بل خو د پاکستانی جی او ټلویزیون ډایریکټر نیوز رانا جواد نه مشکل و پختل چې آیا په دې اړه کوم هدایت اچھا نو هغه وای نه داسې هیڅ ډول هدایت مونږ ته نه دي راکړل شوی او مونږ خو ورله مخکې هم ځای ورکړی دی. په دې حوالې سره مونږ خبرونه او نور خپرونې هم کړې دي او ما ته به حیثیت ډایریکټر نیوز داسې هیڅ ډول هدایت نه دي راکړل شوی او نه یې په ما فشار اچولی دی. کېدای شي په دې معامله کې داسې ستونزې وي چې د څه خلکو لپاره د قبلولو وړ نه وي، خو د میډیا کار خو خبر ورکول دي. بل خو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې سره کار کوي لګون کی خبريال نوید میراج وویل چې د ډیرو پاکستانی ټي وي چینلونو چارواکي په پښتون ژغورني غورځنګ شک کوي چې بهرنی ایجنډا پر مخ وړي.
نو میرے خیال میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں, کوئی مطلب ہے کہ باہر
ددوی دا خیال لے چې داسې کوم حقیقی تحریک وجود نه لري, بلکہ دا ہر سو پدوی سو بہرنی خلق کوی نوزک ورلا زینور کوی اتر کما حد پورے چی زما ذاتی تعلق دے نما تا تردا محال کم ہدایات نگی راکل شوی. مشال ریڈیو سرا دا یوش میر چینلنو نیوز ڈائریکٹرانو خبری وکڑی او دائی و منل چی حقوی تولی شوی دی چی دا پختون جغورن غرزنگ حلو زلو تا خبرنو کی زائم ورکوی خود نم او غق پرولو نئے انکار وکڑو. د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسوبجو
د مشال مرکا
په یونی مبجا
ټولنا او سخدریزی
په دونی موبجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندره جادوګری
په درینی موبجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګ یی د نن ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده چې پکې مو روخانه مستقبل او استونز او سرکار هفتواری خبرونه وړاندې اوریدلې. نورې به د راتلونکو بیلابیل خبرونو په اوږدو کې تاسو اوریدلی شئ. ورزو یو بل موضوع ته د قبایلی سیمو لپاره د متعدی ناروغیو پر ضد د ویکسینو اداره وای چې لنن څخه به په ټولو قبایلی سیمو کې خواوشه لاسو لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین شروع کوي. د یاد ادارې چارواکي وای دا کمپاین به د روانې میاشتې تر 11 نیټې دوام لري. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به ماشومانو ته د ویټامین ای قطرې هم ورکول کیږي. په دې حق له نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر درکوي.
د فاټا لپاره د ای پی آی یا حفاظتي ستنو او واکسینو د ادارې مشر ډاکټر افتخار وای چې نن نبا په ټولو قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو د کمپاین سره سره د ویټامین ای د ساسکو ورکولو کمپاین هم شروع کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر افتخار وویل چې دا ځل به په ټولو قبایلی سیمو کې دا کمپاین ترسره کیږي او د امنیت هیڅ ستونزه نشته.
د امنیت سرعت خو ماشاءالله په ټولو قبایلی سیمو کې کافي بهتر دی او موږ په دې ځل چې تیر شوي ځل چې کوم جوړ کې مونږ ځنډول او داغه داخله مخکینه کمپاین چې او هغه ځنډیدل د امنیت توجه نو بیا هغه مونږ روسته وکړو. داغه د وجه د ترشي کمپاین کې به موږ سره وخت نه و تیاری نه وشي داغه د وجه سره ځنډیدل. نور اوس د امنیت وضعیت چې د قبایلی سیمه کې کافي بهتر ده.
ډاکټر افتخار نه مو پختل چې دا ځل تاسو د پولیو سره سره د ویټامین ای د ساسکو ورکولو تابعیه هم کړې ده, د دې ضرورت ولې پیښ شو او د ویټامین ای د ساسکو ورکولو څه ګټې دي؟
ویټامین ای قطرې ورکولو سره ماشومانو کې چې د قوت مدافعت چې کم ماشومان د بیماری نه بچ کی هغه کافي ښه کیږي. چونکې قبایلی سیمه کې او خیبر پختونخوا کې د ماشومانو چې د ویټامین ای کمزوري وي دغه د جی اخی پنمونیا دستونو پډیر داسې بیمارو چې هغه د ماشوم ژوند له سوري نو د ویټامین ای ورکول سره کافی پدې کې د دې بیمارو سره کمې راځي. نو ان شاء الله پدې مهم کې زموږ اور سره دی چې د شپږ میاشتې نو له 5 کال پورې د ماشومان ته ورکو.
ډاکټر افتخار وویل چې 2 میاشتې پس به په قبایلی سیمو کې د روټا وایرس یا د دستونو د ناروغۍ پر ضد او په اکتوبر میاشتې به د شری پر ضد کمپاین شروع کوي.
اکتوبر کې به موږ د شری خلاف په ټول قبایلی سیمه کې دغه لپاره هلې ځلې روانې دي. دغه لپاره موږ دا کوو چې پلانینګ کوو چې ان شاء الله په اکتوبر د ټول ماشومانو ته د شپږ میاشتنوالو د لس کالو پورې چې څومره ماشومان دي هغه ته د شری خلاف چې کوم میزل ورته موږ وایو چې دغه ویکسین ورته ورکو.
ډاکټر افتخار دا وکړه چې په تیر یو کال کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو یو ماشوم هم د پولیو د ناروغۍ نه اغیزمن شوی نه دی او تمه لري چې تر 2023 کال پورې به د پولیو د ناروغۍ په مکمل خاتمه کې بریا ترلاسه کړي.
هلته د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم نن نه د پولیو پر ضد د ویکسینو درې ورځنی کمپاین شروع شوی. د روغتیا چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به څه باندې نیمو لکو هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ویکسینو دوه څاڅکي ورکوي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د پولیو پر ضد د ویکسینو دا درې ورځنی کمپین د دوشنبې په ورځ پیل شو. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې په دې کمپین کې به په ختیځ زون کې 1,200 ماشومانو ته د پولیو پر ضد د ویکسینو 2 څاڅکي تطبیق شي.
ټول حوزه کې موږ درې ورځنی کمپین افتتاح ده. په واکسین به شروع کېږي د دوشنبې ورځ نه تر پنجشنبې پورې، او د جمعې په ورځ به بیا هم موږ غرازو ماشومانو پسې ګرځو. د دغه کمپین په جریان کې ټول هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کال نه ښکته دي، ټول ولایت په سطح به تقریبا د حدود 2,000,000 ماشومان موږ 15 کال نه ښکته عمرونه لري واکسین کېږي. جون په سطح به موږ د 1.1 میلیون شاوخوا ماشومان واکسین کوو.
دی وایي چې د تیر کمپین په څیر به دا ځل هم د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو په ناامن سیمو کې تر 1.5 لک پورې ماشومان د ویکسینو له څاڅکو محروم شي.
پچیرګام د پنګزوی ساحه او د بالا د پاپین اوس همدارنګه د دوخلی نازنه ساحه په نازنه کې همدارنګه په مامند کې ځینې سیمې د مونږ پاتې کیږي. تقریبا په ټوله حوزه کې په حدود 2,000 شاوخوا کې ماشومان په تیر کمپاین کې هم پاتې وو. چې د ستر لامل دا و چې هلته د کار اجازه مونږ نه راکول کېږي. موږ به کوشش کوو چې دغه کمپاین په جریان کې او د نورو کمپاینونو په ترڅ کې او همدارنګه د خپلو پروټینو برنامو په ترڅ کې دغه ماشومان ته ځان ورسوو.
د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د 2018 کال له پیله تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو وفي حساب شوی چې 3 د کندهار په سپین بولدک کې، 2 د کونړ په غزیبات او 1 د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې تثبیت شوی ده.
د سولې پر لور
یو نا سا بدرازو شو په بزدا غمړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
سلام چې جوړه دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې باندې نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي علی بیگم د کورمه قبایلی سیمه په پارلیمانی سیاست کې اولنۍ مېرمن ده چې وای پراتلونکو عام انتخاباتو کې به په آزاد حیثیت کې برخه اخلي. نوموړی وایي چې انتخاباتي مهم یې له تیر خالی ورځې شروع کړي او په ایجنډا کې یې د قبایلی خزو پرمختګ او فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډول شامل دي. په دې اړه نور تفصیل مجید بابر درکوي.
د کورمه قبایلی سیمه سره تعلق لرونکو پخوانی سرکاري افسر علي بیگم وایي چې زه پراتونکو پارلماني ټاکنو کې ځکه برخه اخلم چې غواړم د قبایلی ولس او په خاص توګه د قبایلی خزو د پرمختګ او سوکالۍ لپاره کار وکړم. مشال ریډیو سره په خبرو کې د کورمه قبایلی سیمه نه د خامی سملای د سوکالۍ لپاره په ټاکنو کې د برخې اخیستو تابعیا کوونکو علي بیگم وویل
چې ان شاء الله په آزاد امیدوار په حیثیت حصہ اخلم. ما هم ټایم تیر کړی دی او ما کتلی دی چې زمونږه خزه لغونتې په زندګۍ په دور کې رستو پاتې دي. نو ما یو وخت کې دا وګڼله چې چونکې ګلوبل لیول باندې هم ویمن امپاورمنټ یو ډېر لوی ایشو دی. نو ما وی چې چونکې زه هغه خزه یم چې خپلې علاقې زنانه او کې دا لږه بیداری راوسته شم، بس معاملہ اتړلا او ان شاء الله دراتلونکي انتخاباته به پر خاص نمایم.
د تیر خالی پورز علي بیگم د پاړچینار نه د خپل انتخابي مهم پیل د یوداسې غونډې نه وکړو چې پکې پلسګونو قبایلی مشرانو او عام ولس برخه درلوده. د دغه ډومبنې انتخابي غونډې منتظم علم جان بنگش مشال لیډو سره په خبرو کې وویل
چې دا کومه زنانه چې د الیکشن کې د حصے خصلو اعلان کړی دی، نو دا دی یو مقدم سیل کړه چې د پټه کې اول خزه د ډي جی ایم ګروپ کې شامل شو او ډېر غړ غړ کارونه د علاقې ته کړی دي. او دغه د علاقې کارو د پاره علاقې سمینی محبت د پاره د پټه د خلکو حقوق او اصلولو د پاره یو دي جذبه مو ډېر مخکې نه لیدلی و. موږ سره په مختلفو مجلسو کې پاتې شوی دي جذبه ای دی مقصد ای دی ابجکټیو زمو ته معلوم مو ځای خبره واسو مجبور کو سیدی مایا تیرانو کو او دې سره مکمل و درې
په پاړچینار کې مدنی فعال او قبایلی مشر شاهد حسین نمو پختل چې آیا دا د قبایلی روایتونو نه پرته خبره نه ده چې د یوې ښځې په ملاتړ کې ودرېږي؟ نو هغه وایي
قبایل هغه ته ډېر په درون نظر ګوري، مقامي خلک دغه ستاینه کوي، او دې سره سره څومره چې تعلیم یافته طبقه ده چې هغه ډېر نږدې علي بیګم پیژندي او د هغې خدمات ګوري، او په تعلیم کې او ټول نغټه زیاته تعلیم یافته ښځه پاتې شوې ده، او په غټو ګڼ شمېر ادارو هیډم پاتې شوې ده، او مقامي چې څومره ښځې دي په کورم کې هغه هم دا نقشه ګونه ګڼي چې کورمې نه یو ښځه د پاکستان پارلیمان لپاره راتلونکي انتخابات کې حصہ واخلي او خلک هغه لپاره خوشحال دي او سپورټ هم کوي.
علي بیگم د قبایلی سیمو په سیاسي او پارلماني تاریخ کې دویمه ښځه ده چې ټاکنو کې به برخه اخلي. د دې نه مخکې په تیرو ټاکنو کې د باجوړ قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي بادامزري په نامه یوې ښځې په پارلماني ټاکنو کې برخه اخیستې وه، خو بریا یې نه وه ترلاسه کړې.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په داندې هلي خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی د 400 سردریاب چې په سیمه کې د سیلګری لپاره مشهور دی، په ورسېو کې په دې سیند کې د کشتۍ وختو په یو پیخه کې لسګونه از د کونکي اوبو ویړل چې زیاتره یې ژوندې وژغورل شو، خو پکې دوه مړه شوې دي. د 400 ضلع انتظامیه دا محال په یاد سیند کې د خلکو په لمبلو او د کشتۍ په چلولو بندیز لګولې دی. تفصیل د هارون بچانو ورو.
د زیارت پروز د 400 په سردریاب سین کې د کښتۍ او وختو په یو پیخه کې د پیښور پر ورسک روډ د جوړې یوې دینی مدرسې جامعه السعیدیه 14 زده کوونکي ماشومان په اوبو لاهو شول. د کښتۍ چلوونکو په دوی پسې اوبو ته ودانګل او 11 ماشومان یې وژغورل. د دوی څخه دوی لا درکول چې ورسته د اسامه په نوم د یو زده کوونکي مړې وموندل شو او دغه کورنۍ ته حواله کړی شو. د پیخې پاړه د سیمې یو لامبوزن غفار علي مشال راډیو ته وویل ښایي د زده کوونکو دغه کښتۍ د سردریاب له پله څخه د غورځېدلي یوه ټریلر له پاتې شونو سره جنګېدلې او اوښتې.
د پل کې یو ټریلر راپروتې وجي، هغه ټریلې نه څه سامان پاتې شو د برجو کې، هغې د کښتۍ د لاندې ته پرې لګېدلې، هغه پاره ماته شوې وه، نو هغه کښتۍ بې کابو شوه، سټیرنګ ختم شو، لکه کټنګ مټنګ یې نه کو. 14 کسان پکې ناست وو، دغه سې ته هغه سات راوستل. دا دوه کسان چې وو دا خدای ته پته ده کښتۍ لاندې ګیر شوي ډوب شوي دي، هغه سات ډایرکټ لاندې تللې.
د 400 ضلع انتظامی د 1440 دفې په لګولو سره په سردریاب سیند کې د خلکو پر لامبلو او کښتۍ چلولو بندیز لګولې دی. د 400 مرستیال کمشنر وایي په سردریاب کې چلیدونکي کښتۍ باید چې له حکومت سره راجستر وي.
هغه باید رجسٹرډ وي، په هغه باندې ولیکل شوي چې رجسٹرډ. نمبر دو چې کوم سړی چلوي موږ به د هغه خلکو ټیسټ هم اخلو چې هغې له پخپله لامبو ورځي. درېیمه خبره ده، لایف جیکټ نه بغیر به څوک کښتۍ قطعا نه چلوي. د کښتۍ سیټنګ کیپیسیټي چې ده اقمره سورلۍ او پکې کېنئ زیات پکې نه کېنئ. ماشومان چې دي ماشومان د سکول ماشومان خاص کر چې د هغې ټیچران نه او هغې سره د پیرنټس د غو سره نه اجازت نامه او داسې راولي نو هغې به په کښتو کې قطعا نه کېنوئ چې څو پورې
بلخوا د امان الله په نوم یو کښتۍ چلوونکي وایي دوی هم له دغه لارې خپلو بچیانو ته ګوله ډوډۍ ګټي او باید حکومت سختي ورسره ونه کړي.
وی چیر تاسو کښتۍ مه چلوئ، نو موږ خو دا غي د حکم پابند یو. بهرحال زمونږ نن څلورمه پنځمه ورځ ده چې دا کښتۍ ولاړې دي، نو ډي سي یو صاحب ته زه دا خواست کوم چې د دې غریبو خلکو د څه نه څه سوچ وکړي. ډېره مسله ده چې دا خو تاسو په خپله باندې پوهیږئ چې 64-65 کورونه بېروزګاره شي، نو د دې به څه حل وي.
د مارچ پر 1.5 نیټه هم د پېښور انجینیرینګ پوهنتون 2 زده کوونکي د سردریاب په سیند کې د لامبلو پر وخت ډوب شوي ول چې ورڅخه یو ژغورل شوی وو، او د اسد په نوم د یو بل زده کوونکي چې د هریپور اوسیدونکي یادیږي لا هم د مړي ژوندي پته نه لګي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه او د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو پانی ته راشئ نو نه یوازې د ژوندې خبرونه اوریدلی شئ، بلکې نورې ډېرې خبرونه، هفتوار پروګرامونه، ویډیوي خبرونه او داراس ډېر معلومات ترلاسه کولای شئ. د روانې غړي نیمایي ته رسیدلی یو. په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د نجیب عامر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پښتون تحفظ غورزنګ مشرانو په پیښور کې له پرونی جلسې وروسته مشال رډیو ته ویلي چې دوی به د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره خپله مبارزه جاري ساتي او راتلونکي غونډې به په لاهور او سوات کې وي. د دغه غورزنګ یو مشر علي وزیر مشال ته ویل چې د پښتنو ځوانانو سپیخ شوي او د سرکار نه د خپلو حقونو غوښتنه کوي شي. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي چې لنن په پنجاب، خیبر پختونخوا، فاټا، گلګت بلتستان او د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې د 15 کلونو د کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو بهیر پیل شوی چې 15 ورځې به دوام وکړي. د خوست چارواکي وایي چې نن سهار افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت ته د سفر پر مهال په نوي هوایي ډګر کې د ځینو پروژو پرانیستو کړه. په دې پروژو چې 3 میلیون افغانۍ لګښت راځي، موقتی ټرمینل، د راډار سیستم، د اطفایي تاسیسات، د هوایي ډګر، د داخلي سړکونو جوړول شامل دي. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت، د انتخاباتو د ترسره کېدو او د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کمښت لپاره څه باندې 125 میلیونه ډالر مرسته کوي. دا ژمنه د جاپان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ماسا هیسا ساتو له خپل افغان سیال حکمت خلیل کرزي سره په لیدنه کې کړې ده. د شام سرکاري رسنۍ د هیواد په مرکز کې پر یو هوایي اډه د سو توغندیو د لګیدلو خبر ورکوي. سنا خبر اژانس نن خبر خپور کړی چې د خبرې د دوشنبه په ورځ وختي په همسخر کې ترسره شوی دی. رویټرز خبري اژانس د ګڼو امریکایي چارواکو په حواله لیکلي هغه راپورونه رښتیا نه دي چې وایي امریکا دغه بوتونه ترسره کړي. او د روسي تر واک لاندې د یوکرین د کرایمیا سیمې چارواکي وایي چې د اورګاډي او مینی بس ترمنځ د ټکر په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي دي. دا پېښه چې پرون رامنځته شوې پکې 3 تنه نور ژوبل شوي هم دي.
دا وو نجیب عامر چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. اوس په مو کلی چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستې دي. دان ورسپانې په پیښور کې د پښتون تحفظ مومنټ پرونی جلسې په اړه اداري خبره کړې لیکي که څه هم دا تحریک په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د وژنې وروسته شروع شو، خو د قبایلي سیمو ځوانان دا نظر لري چې دوی د خپلو سیمونو علاوه د پاکستان په نورو برخو کې هم ځورول کیږي. یا تحریک په فروری کې په اسلام آباد کې لس ورځنۍ درنه هم کړې وه چې د حکومت لخوا ورسره د یوې لوزنامې لاسلیک کولو په ترڅ کې سر ته ورسېده. دان ورسپانه لیکي چې په دغه لوزنامه کې وزیرستان ته د تګ راتګ لپاره د وطن کارډ شرط او په سیمه کې د ماینونو پاکولو غوښتنې تر ډیره حده پوز پوره کړي او د لادرکو کسانو خپل کورونو ته د ستنېدلو لړۍ هم شروع شوه، خو د تحریک مشران وایي په دې برخه کې ډیر کار پاتې دی. ورسپانه لیکي چې د مسلم لیگ نواز ګوند په واکمنۍ وفاقي حکومت هم په قبایلي سیمو کې په قانوني او آئینی اصلاحاتو کولو کې پاتې راغلي. دغه مسله د ترهګرۍ د مخنیوي په نېشنل اکشن پلان کې هم مهمه ګرځول شوې ده. د دان ورسپانې په وینا وفاقي حکومت د خپلو اتحادي ګوندونو، جمعیت علما اسلام، فضل الرحمان ډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په خواهش اصلاحاتي عمل وزنډاوه چې په آینده کې یې لا نور بد اثرات هم مخې ته راتلی شي. بلخوا آج ورسپانې خپل اداریه کې افغانستان ته د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي وروسته سفر راخیسته او لیکي چې که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري زیاته ده او تعلقات کلکیشن پاتې شوي، خو که په دې سفر کې په صلاح شوو مسلو عمل وشي نو په مستقبل کې د دواړو هیوادونو ستونزې تر ډیره حده حل کېدلی شي. د دې ادارې تر مخه وزیر اعظم عباسي په کابل کې ویلي چې د پاکستان امن له افغانستان سره تړلی او له بل هر هیواد نه ډیره ګټه ورسوي، نو ځکه په دې کې هر ډول مثبت کردار ته ژمن دی. په دې سفر کې د دواړو هیوادونو اعلی چارواکي په دې متفق شوي چې خپل خاوره به د یو بل خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي او له پاکستانه د افغان کډوالو د واپسۍ لپاره به هم په ګډه ګامونه پورته کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس خبری ایجنسی په یوه لیکنه کې د هغه پاکستانی عیسائی خبری راخستی چې د عیسایانو له مذهبي مشر سره اخیستلې خپل تصویر یې په انټرنیټ خپور کړی دی. بلخوا امریکا غږ خبری ادارې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د سولې او حق غوښتنې لپاره د افغانانو په ولسی احتجاجونو لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له هرن بچا ورو.
یو پاکستان میشتي عیسائی کس چې خپل مذهبي مشر سره اخیستلې یو عکس پر انټرنیټ خپور کړی په هیواد کې د عیسائی لږکیو د خراب حالت په اړه له فرانس پرس اژانس سره خبرې کړې دي. شپږویشت کلن ډینیل بشیر چې یو مسلکي ډاکټر دی او په کراچۍ کې ژوند کوي ویلي د کیتھلک عیسایانو له مذهبي مشر سره یې عکس تیره میاشت واتیکان په ښار کې د ځوانانو د یوه کانفرنس پر مهال اخیستی. بشیر پر فیسبوک پور کړي له خپل دغه عکس سره لیکلي زړه یې له خوشحالۍ ډک دی. نوموړي د جمعې پر ورځ فرانس پرس اژانس ته ویلي له پوپ سره د ملاوېدو پر وخت یې سندی اجرک پر غاړه کړی و چې د هغه خوښ شو. بشیر زیاته کړې وروسته یې له پوپ سره جلا هم ولیدل ورته یوه کمپله ډالۍ کړه. د نوموړي په خبره پوپ ورته وویل هغه هر ورځ په خپلو عبادتونو کې په پاکستان کې د امن لپاره دعاګانې کوي. لیکنه کاږي په پاکستان کې میشت عیسایان د هغه هیواد د څه د پاسه 200 میلیونه خلکو 2% برخه جوړوي. د لیکنې تر مخه د پاکستاني سیان له وی مدیر راهیسې په یو نه یو شکل زورول کیږي. دوی ته د کم اجرت کارونه ورکول کیږي او اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور او یا هم په ترهګر بریدونو کې په نخه کړل کیږي. بلخوا د امریکا غږ پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې په افغانستان کې د سولې په تړاو د ولسي احتجاجونو موضوع راخیستل شوې. لیکنه وایي د ولسي پرلتونو دغه لړۍ له نارامه هلمند ولایت څخه پیل او د هیواد یو شمېر نورو سیمو ته رسېدلې. د مارچ پر 23مه د هلمند ولایت په لشکرګاه کې خلکو ډک یوه لوبغالی ته نږدې موټر بم چاودنه وشوه چې 44 کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د ځایي ځوانانو یوې ډلې هم په لشکرګاه کې پرلت وواهه او غوښتنه وکړه چې نور د یې پر سیمه تاوتریخوالی باید ختم شي. وروسته له ځوانانو سره د سیمې میرمنې هم ملګرې شوې او د امن لپاره غږ پورته کړ. له هغه وروسته چې طالبانو د هلمندي ځوانانو او میرمنو د سولې غږ رد کړل او خبرداری ورکړل چې د دوی تر واکمنۍ لاندې سیمو ته نږدې هم لاړ نشي دغو فعالانو د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. یو هلمندي فعال اقبال خیبر چې د سولې د پرلت له منتظمینو څخه یو دی امریکا غږ ته ویلي د امن لپاره د دوی غوښتنې به دوام ولري. لیکنه زیاتوي د سولې او حق غوښتنې لپاره د افغانانو د پرلتونو لړۍ له هلمند سره سره په کابل، ننګرهار، هرات او بامیان ولایتونو کې هم پیل شوې.
د ځوانانو غږ
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولونو نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلای.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شام په دوما کې په یو برید کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو وروسته ویلي ولسمشر بشار الاسد او د هغه له اتحادیانو روس او ایران پر ضد به سخت اقدامات وشي. د ریپورټونو تر مخه د ختیځې غوطا په دوما کې دغه برید چې د شامي ځواکونو لخوا شوی پکې ماشومانو او ښځو په شمول لسګونه کسان وژل شوي دي. فرانس بیا په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې وربل لوغښتنه کړې ده. په دې حقله تفصیل درته صفی الله ستانکزی اوروي.
ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د ملکیانو په مرګ ژوبلې غوسه ښکاره کړې ده. هغه په ټویټر کې لیکلي دي چې ولسمشر پوتین روسیا او ایران د بشار اسد د دفاع په خاطر لوی تاوان ورکوي. د ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه په ټویټ خبرې شو چې په سوریه کې فعالانو او اپوزیسیون ویل د مخالفینو تر کنټرول لاندې وروستۍ سیمې دوما کې د کیمیاوي وسلو برید شوی او لسګونه کسان پکې وژل شوي دي. په پرونیو رپورټونو کې د دوما سیمې د وژل شوي په اړه شمېرې زده نقیز وي، خو د ملکیانو د ژغورنې ډلې د وژل شوي کسانو شمېر له شپږ تر اویا تنو بللې. د دې ډلې په خبره په قربانیانو کې د کیمیاوي حملو نښې لیدل کېږي، له خولو یې زګونه وزي او سترګې په غیر عادي توګه غټې شوې دي. دا رپورټ د کومې خپلواکې سرچینې لخوا نه دی تایید شوی او روسیې او سوریې جالی بلاله. خو ولسمشر ترامپ ویلي چې د اسد ځواکونو دوما سیمې ته د کیمیاوي وسلو د څارونکو او روغتیایي ټیمونو د رسیدو مخه نیولې ده. هغه ویلي دي چې باید فوراً د روغتیایي کارکونکو او څیړونکو په مخه دغه سیمه خلاصه شي. اخوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د سوریې د یادې پیښې په اړه خوشیني وښوده. دا وی له سوریې د بمبارۍ بد خبرونه رارسېدلي چې لسګونه کسان پکې وژل شوي، ډېر قربانیان ښځې او ماشومان دي او یو شمېر هم په کیمیاوي موادو باندې د ککړ بم له امله اغېزمن شوي. موږ د قربانیانو او غمجنو کورنیو ته دعا کوو.
per le famiglie che soffrono.
اروپایي ټولنې ویلي د شواهدو له مخې دا د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو یو حمله وه. د ټولنې له ایران او روسیې غوښتي چې په اسد باندې له خپل نفوذ په کار اخیستو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو مخه ونیسي. فرانسې بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ ناستې غوښتنه کړې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان وی لودرایان پرون ناوخته وویل چې باید ژر د ختیځې غوطې دا برید وڅېړل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا د هر ډول پوځي اقدام په وړاندې خبرداری ورکړې او ویلي دي چې لاسوهنې نه منو نن کې دی او بد عواقب بولري. دغه وزارت په بیان کې راغلی چې په دوه ماسمه کې د کیمیاوي حمله رپورټونه ناسم او پراون کې دي او هدف یې له بهره د احتمالي بریدونو توجیه ده. ایران هم په ځان پوري تورونه رد کړي او هغه د اسد د رژیم پر ضد د سیسی او د لویدیز د بریدونو لپاره پلمی بللی.
ټولنه او سختري دي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کومه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغر عمل کوي.
پونی زخبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوه دی.
چې څنګه واکمن خلق چي دي اغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
په پاکستان کې اعلان شوی د ټیکس نوی اصلاحات پروګرام لاندې به اوس د هر وګړي د شناختی کارت په نمبر د ټیکس نمبر هم جوړیږي چې د میاشتې 1,00,000 نه زیات آمدن لرونکو کسانو نه به ټیکس هم وسولېږي. د دې بالا هیواد بهر مشت پاکستانیانو باندې څه اثرات وي او د دې اصلاحاتو تر مخه به د حکومت آمدن څنګه سیوا کیږي په دې اړه راپورټ ترته زموږ همکار ګلیا وړاندې کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت ته رواني د ټیکس په نظام کې یو شمیر اصلاحات اعلان کړي چې په نتیجه کې د حکومت آمدن د سیوا کېدلو او د بجټ خساري د کمیدلو تم کیږي. په دې اصلاحاتو کې یو نقطه دا ده چې څوک هم د نادرا شناختی کارت لري د هغې په نمبر به د ټیکس نمبر جوړیږي او بیا چې د کال آمدن یې له 200,000 سیوا وي نو ټیکس به ترې هم اخستل کیږي. دا چې دغه شناختی کارتونه هغه پاکستانی وګړي هم لري چې په بهر هیوادونو کې کارونه او روزګار کوي د هغوی د ټیکس به څه طریقه وي. په دې اړه د ټیکس او اقتصادي چارو پوه ډاکټر محمد زبیر خان وی
ور ټیکس چې کنه پاکستان کې صرف هغه خلکو باندې لاګو دي څوک ته دی ځای ریزیدنسی چې څوک دلته په کار کې شپږ میاشتې اوسیږي نو دا خو لکه یو خاوند دا خبره ده. بل دا ده چې د چا ټیکس نمبر کې دل چې دي هغې نه دا نه ثابتېږي چې د هغې باندې څه ټیکس هم واجب دی او دا چې کوم پاکستانیان بهر اوسي هغه خو خپل ملکونو کې ټیکسونه ورکوي چالتا ورکړي. پاکستان ډبل ټیکسیشن اګریمنټ هم شته ډېر ممالک سره او کاغذ سره نه وي کاغذ خلک پاکستان کې پد میاشتې نه کم پاتې کیږي د هغې پاسپورټ نه پته لګي نو هغې باندې به یې سم ټیکس لاګو نه وي.
د دې نوو اصلاحاتو تر مخه د میاشتې د 100,000 روپو آمدن لرونکي کسان د ټیکس له زمرې وتل، یعنی په لکونو خلک به اوس ټیکس نه ورکوي. نو د دې باوجود به د ټیکس لارې د حکومت آمدن څنګه سیوا شي؟ په دې پوښتنه ډاکټر زبیر خان ویل د ټیکس شرح له کمیدو سره به اوس نور ډېر زیات خلک ټیکس ادا کول شروع کړي.
دا یو قسم جو انکریجمنٹ او شرط دغه دوباره چې میکسیمم چې کم زیات نه زیات شرح چې کم د ټیکس هغه 15% رااله، نو اوس خلک به جوړ لوی بوج نه ګڼي چې دا ټیکس نه ورکو. دوی به اوس د پټېدو د ټیکس قانون د حد نه زیات نه پټېدو کوشش نه کوي، ځکه چې د پټېدو چې کم دا وخت پینلټی چې دي هغه باندې چې کم جرمانې دي نو هغه دومره زیاتې دي او د ورکولو دومره لږ بوج دی چې اوس به امید دی چې کم زمونږه بلیک اکانومي ده هغه به اوس ورو ورو کمېدو باندې راشي. دې نه مخکې خو تاسو خبر وایي چې 35% پورې په موږ باندې ټیکس و.
د ټیکس دا نوې اصلاحات چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي اعلان کړ، پکې پاکستاني وګړو ته له بهر هیوادونو خپل سرمایه پاکستان ته په منتقل کولو هم رعایت ورکړل شوی دی. دارس په دې اصلاحاتو کې د کورونو او جایدادونو رجسټر کولو په وخت د ټیکس نه د بچ کېدو لپاره د کم قیمت لیکلو مخنیوي هم شوی دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د قبایلی سیمې باجول ایجنسی یو شمیر مشران د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن لخوا په ترسره شوو نوو حلقه بندیو اعتراض لري. دوی وایي د باجول د دوو تحصیلونو حلقه بندۍ ناسمې شوې او حکومت د پکې بدلون راولي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې چې نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د باجوړ د عثمان خیلو زنو مشرانو او ځوانانو په اسلام آباد کې د انتخاباتو په کمیسون کې یو درخواست جمع کړی چې پکې غوښتنه شوې حکومت د دوی پر اعتراض پام وکړي. د درخواست وړاندې کوونکی فرهاد چې د الفاټا سټوډنټ فورم مشر هم دی، د یکشنبې په ورځ مشال لډیو ته وویل چې د الیکشن کمیشن لخوا په وړاندې شوو نو حلقو بندیو کې باجوړ جنسي ته درې حلقې ورکړل شوې خو د آبادۍ ویش پکې سم نه دی شوی. دی وای د برنګ او عثمان خیل تحصیلونه د قامی سملی په سلويختمې او یو سلويختمې حلقې پورې تړلې دي. خو دی غوښتنه کوي چې دغه دوړه تحصیلونه دي د قامی سملی په سلويختمې حلقه کې حساب کړل شي. فرهاد زیاتوی
د عثمان خیل کوم نه په دغه 40 کې بالکل امکان نشته دی چې ایم ان ایز راشي او دغه تحصیل عثمان خیل بل کوم تحصیل چې کوم دی هغه عثمان خیل کوم چې هغه تحصیل برنګ وایي هغه ډیر نامحرومه پاتې شوی دی. هغه د تحصیل خار سره اچلې دی په خلګه ان 41 باندې هغه دغه تحصیل ورکړل دی. نو څنګه چې د تحصیل عثمان خیل د سلارزور خپل دغه نشاغسته دغه شان د تحصیل برنګ چې کوم دی هغه کوم لګه ټول داسې خلک ته چې هغه سیاسي یا سلام دومره د هغه سره کمپټیشن نشي کولای بل دا چې هغه ته آبادین کا مطلب د تحصیل خار آبادی چې دی هغه ته ډیره سیوا کړه. نو په دغه باندې زمونږ تعقوزات
خو بل پلو د پاکستان په قامی سملی کې د باجوړ استاد شهاب الدین خان د عثمان خیل او دغه اعتراضونو په جواب کې وایي چې حلقې د قومونو په بنسټ نه بلکې په آبادی او جغرافي جوړیږي.
دا حلقه چې کوم دی دا په پاپولیشن جوړیږي، د دې بنیاد قومیت جوړیږي او دا په جغرافي باندې جوړیږي. نو د دې ټل او دواړه تحصیلونه چې ملاو کې هم بیا هم تقریبا 1,70,000 آبادی بیا هم د دې کمیږي. نو دا په پاپولیشن او په جغرافي باندې بالکل صحیح دي. دا دې چې کوم موقف نه وي نو ګرته ځان لرقه جوړېدی ویل اینډ ګوډ. په دې ته موږ الیکشن کمیشن کې ته پوسه کو نه آبادی دې رضایت کم او کدی کلب کیږي نو بیا ته بل روغ تحصیل کم مدر تحصیل کې هغه ماتول غواړي خار. دا ما خیل هغه به دې ته منظور نه ده. نو په یو
د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون یو چارواکی د یک شنبې په ورځ مشال لډیو ته وویل چې د باجوړ د عثمان خیلو د خلکو په اعتراض د اپریل په 10 نیټه اوریدنه ده. هغوی تر دې زیات معلومات را نه کړل. په پاکستان کې پارلماني انتخابات د جولای په 15 نیټه ترسره کیدونکي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. د افغانستان خوست ولایت سرحدي ولسوالۍ ځاځي میدان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې یې ډاډمن امنیت شته، خو بیا هم داسې ښکاري چې حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې. بل لوري ته د خوست ځاځي چارواکي د ځاځي میدان د اوسیدونکو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې د یادې سیمې د خلکو لپاره په خپلې پرمختیايي منصوبې زیاتې کړي. نجیب الله الوخیلی تفصیل درکوي.
د خوست ځاځي میدان سرحدي ولسوالۍ چې د امنیت له پلوه د افغانستان په کچه بېساري ګڼل کېږي، خو له دې سره سره ډېری اوسیدونکي بېوزله او د ژوندانه له اړینو اسانتیاوو بې برخې دي. د ځاځي میدان د سیمې اوسیدونکی سراب ځاځی مشال راډیو ته وایي چې
دا چې موږ ځاځي میدان ډېره لویه پراخه ولسوالۍ ده، مشکلات دا دي چې سړکونه تاسو په خپله ولیدل چې په ډېره کم دي او کلینیکونو ته زیات ضرورت دی. او دغې خواته اسکندره والګاډه ډېری میله کاکلی او حسن خیل دنی دا کلینیکونه نه لري، دویمه مکتبونه تعمیرونه نه لري. همدا شای موږ منځکا تاسو ولا چې مالداری ده، مال د فوره ډیره مساعده ده، د چرګو پرمونه نشته، د مال پرمونه نشته. نو دولت نه مودا وختنه ده چې موږ د فوره بازي پروژې په کارو چوي.
د محمد آصف په نوم د ځاځي میدان د اسکندرې کلی اوسیدونکو وایي چې د دوی ډیر اړتیا د سړک ده.
موږ د اسکندرې سړک دی چې هغه پوخ منظور شوی دی، په درلسهونه وی کول په دیجی کې شپږ نوی کول په دیجی کې هم وو، تر اوسه پورې نه سرویس شوی دی نه ډیزاین شوی نه کار پشیل شوی. موږ د حکومت نه دا په کلکه غوښتنه ده چې موږ د سړک نیمه ته سرویه مو کې زر شروع ته وکړي، د سړک تر پوخ کې.
د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان په یاد ولسوالۍ کې د پوهنې په برخه کې شته ستونزې مني او زیاتوي چې دوی په ځاځي میدان کې د ښوونې روزنې په برخه کې د خلکو اړتیاوې تشخیص کړي او د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې به ورته توجه وکړي.
تعهد او ژمنه دا ده چې د خوست دغه درې پرته ولسوالۍ کې به د ښوونې روزنې بهیر چټکیږي، په ځانګړې توګه د نجونو د ښوونځیو په رابطه باندې چې دلته په ډېر لرې فاصله کې واټن لري.
د خوست مرستیال والي شیرباد شاه ارګونی وایي چې په ځاځي میدان کې د وحشي زیتونو د پیوندولو یوه پروژه او د څه باندې 40 میلیون افغانۍ په ارزښت د اوبو د یو کانال پر جوړولو هم کار پیل شوی دی.
10.5 کیلومتره خامه سرک او درې پلونه وو، همدارنګه نور د زیتونو د پیوند یوه پروژه ده. اوس هم تاسو خبر یاست یو کانال دی تقریبا چې 40 میلیونو په شاوخوا کې د کانال افتتاح شو.
ځاځي میدان ډیورنډ کرخې ته څیرمه د خوست د مرکز شمال ختیځ لوري ته خواوشا 50 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده چې زیاتره سیمې غرونو پوښلي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
رانجه د پښتنو مېرمنو داسې د سنگار توکې ده چې هم پرې ناس کوي او هم د سترګو لپاره ترې د درملنو کار اخلي. کېدې شي په نورو ټولنو کې به هم رانجه یو دستور وي یا رواج به وي، خو په پښتني ټولنه کې بیخي ډېر ده. له ښځو او جنکو علاوه رانجه ماشومانو ته هم په سترګو کې اچول کېږي او په ځینو موقعو کې یې سړي هم په سترګو کې اچوي. باز محمد عابد د رنجو په کلتوري ارزښت ریپورت جوړ کړی دی چې د قمرګلې په غږ په دې سندره شروع کیږي.
میرمن قمرګلې کلونه پخوا دا سندره ویلې وه، خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر بازوق مینان په شوق اوري. د تورو سترګو دا جادویي حسن شاوخوا 300 کاله پخوا حمید ماشوخیل هم ستایلی و چې په تورو سترګو تور رانجه کپوري له یوې تورې بلا پاسې سل نورې. حمید ماشوخیل په رنجو تورې سترګې تورې بلاوې ګڼلې، خو دا بدرنګې نه بلکې ښکلې بلاوې دي. روانشناسان سترګو ته د روح دروازې وایي، خو کله چې دا دروازې د رنجو رنګونه واغوندي نو راښکونې څو چنده شي. رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش او سوروالي د لمنځوړلو لپاره په سترګو پورې کیږي، بلکې میندې خپلو ښایستوکو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندي په دې خاطر د رنجو خالونه ږدي چې له نظره نشي. اوس په بازارونو کې تیار رانجه پلورل کیږي چې د خلکو په وینا معیار یې د پخوا په څیر ښه نه دی. دا چې پخوا ولې د رنجو معیار ښه و یو سپین سرې مېرمنې راته وایي.
رنجه به م په بازار کې واخېستو غونډارې، هغه به م بیا په مندسه کې وړه کړل، بیا به م په کوچ واچول، د غوا کوچ به م اچول، بیا به م په هغې لړل لړل چې هغه به هر کله سپور جوړ شلو سترګو کې به مکړل او خباینر او نکا ولا ساز به شلو ورو مشمان لبم کول اوره ولا به مر کول چې غټ به شلو به مې اور سپس ولا کول
په خو به نابیانو ته आवाज پرنجو سترګې نه تورولي بلکې په زنه او تندی به ورته خالونه هم لرنجو څخه وهل یو زل بیا سپین سری ادی ته وکیږي
هغه وخت کې چې دا د ناوی سامان بنو رانجی به راواغستل په مخ په خال کې خودلو په زنه به کې خودلو په تندی به کې خدا په سترګو کې به مکړ نه نه ورځ به جوړ کړل دا خسته مینه مینه به کې خدا او د ناوی خایس هم دا شین خونه لا اوس چې پیدا شي
په جلال آباد کې د بیبي حواله سي د وزده کون کې وای چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوک په خاطر رنج پوري کوي
زمانو ستاره اعظم پکور کې زمو مرغان چې د ماشومان ترنج کوي او کله چې زمو سترګو نو بزي زمو سترګې کې یس وزي هم دا هم به موږ ترنج کوي زمو مرغان زمو سترګې ورسره کوي
یو تنځوان د اروپا راستون شوی او په سترګو یې رنج پوري کړي وای چې د هوا په بدلی دوی سترګو او به کولی
زمانو کامران د کله چې کابل ترالم نو تر جلال آباد پر څنګه په لار کې راتلم نو لار کې ډیر ګردونه ماستر کې سره شوی وین کله چې کور ترالم کور کې راتلم نو ویل کته دا سترګې تورې کې د شي د ستار سترګو سرواله خوشي یعنی اوس ز هغه چې سترګو کوم او به یا درد یا سرواله وا تقریبا سره اوس خوشوي دي
درنجو په اړه یو فولکلوریک کیسه هم شته چې دیوی استوري په توګه خلک کاروي وای چې په خو یو پاچا د خپل مشر وزیر سره تنگ شوی وو د خپل نور وزیرانو سره د خپل لپاره په ګډه یو معیار وټاک او بیا یې خپل با تدبیر وزیر ته په یو هفته کې دننه دا سوال د سر د پرې کولو په شرط کې خودو چې دوی به د خپل لپاره سم معیار ټاکلی وي با تدبیر وزیر چې د پاچا دا شرط واوریدو نو ډیر زیاتې چورت خراب شو او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو کله چې یو خیر لور ته د خفګان پوښتنه وکړه اول یې ځان غلی کړ او چې د لور بې صبری زیاته شوه نو ورته یې وویل چې پاچا راته داسې شرط ایښی چې خامخا به پکې پاتې راځم او سر به رانه غوڅوي د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پورې کړي وو د دې خبرې له اورېدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته او چې با تدبیره وزیر ور وکتل د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو په هماغه شیبه پاچا ته ورغې او ورته یې وویل کېدای شي چې ستا د سوال ځواب دا نه وي خو ماته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلې ښکاري او د دې ځواب سره وزیر خپل سر ژغورلی و باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
دکن گرما دے ونو دکر دے دو دیوک ದಕ್ಕಣ ಧರ್ಮದ ದೇವನು ತಕ್ಕದೇನು ದೇವ ಲಡ ತರುಕ್ಮೆ ಲಡ ತರುಕ್ಮೆ ಲಡ ತರುಕ್ಮೆ ದಯಾದ ಸರ್ಗು ತಲಿತು ದೇವ ದಕ್ಕಣ ಧರ್ಮದ ದೇವನು ತಕ್ಕದೇನು ದೇವ ದಕ್ಕಣ ಧರ್ಮದ ದೇವನು ತಕ್ಕದೇನು ದೇವ ಬುಡ ಶುಕಯಾಮ್ ಹುಮ್ ದ ಬರ್ಮ ಪ್ರೇವತು ಹೇ ದಮಸ್ತೆ ಜಾಮ ದ ಕಸ್ತ ದ ಮತೇದು ದೇವ ಮಗುರಾಯ ನಕ್ಕಿ ಲೈಲ ಹಸಿ ಬದೇವು ಜಳೈ ಮಗುರಾಯ ನಕ್ಕಿ ಲೈಲ ಹಸಿ ಬದೇವು ಜಳೈ ಲಾಳಚ ಸ್ವಾಲಿಶಿ ಲಾಳಚ ಸ್ವಾಲಿಶಿ ಬ್ಯ ಅರ್ವಸ್ತ ಜಡೇದು ದೇವ ದಕ್ಕಣ ಧರ್ಮ ಕಣ ಧರ್ಮದ ದೇವನು ತಗದೇದು